په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایله د سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د یونیسف یو مسول وایي چې په 28 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د دغه کمپاین په ترڅ کې تر 15 کلونو ښکته 11 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
پنج ولایت حوزه شمال و ولایت اوروزګان، در این ولایت
ها شمالی حوزه په 15 ولایتونو او اوروزګان کې و اونۍ وروسته کمپاین پیلیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس ریښې نه دي وچې شوي. د روان 2023 کال په ترڅ کې تر اوسه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیته غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلې دي. د ادارې ویان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیته غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي دي. که څه هم ښاغلي حجیرونه وویل دا بې کیفیته غوړي چیرته تولید شوي، خو د ننګرهار له ګمرک تر ډیره د پاکستان تولیدي توکي افغانستان ته راوړل کېږي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیته غوړو استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د موسکو د لوی هوایي ډګرونو وروسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډول چې د روسي دفاع وزارت وویل د موسکو پر فضایي د اوکراین یو بي پیلوټ الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویل چې دوی نن دوشنبه دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. د روسي دفاع وزارت ویل هوایي مدافع ځواک د موسکو پر فضا د اوکراین یو بي پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د وزارت ویل پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د اوکراین چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې دا څو هم ځل دی چې د موسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. د جنوبي کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف تیرونې د سویس مرکزي بانک ته ولېږدول شوه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزي بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمنۍ چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران ته لاسرسی پیدا کوي. ایران او متحده ایالاتونو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 15 امریکایي زندانیانو د آزادېدو په بدل کې به په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ آزاد او قطر ته لیږدول کیږي. د هلری په نوم طوفان چې شدید ورښت ورسره یو ځای دی پرون یک شنبه د مکسیکو بای کالیفورنیا ایالت ته ورسید. اټکل کېږي چې د دې طوفان او بې ساري باران له کبله ویجاړوونکي سیلونه راشي. ربورنه وایي تر اوسه پورې په مکسیکو کې د سیلونو د راوتلو له کبله ته لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې د مکسیکو په واټونو کې د څپان د سیلونو تصویرونه ښکاري. د مکسیکو د بای کالیفورنیا والی وایي پرون د دغه طوفان له ورنږدې کېدو سره هم مهاله بیړنۍ حالت اعلان کړ. او مشهور افغان ممثل عبدالله احمد خاکسار تیر شپه د 20 کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د هغه زوی عبدالله احمد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلار یې وونه وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید. خاکسار د تیاتر تر څنګ په یو شمېر فلمونو کې هم د لوبغاړي په توګه کار کړی دی. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست وزیر وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي اکثره سړکونه ډېر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنی لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښتي په د لس ساعته کې نوسره رسولي.
د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي.
لسانه پارکه دی او دیشانه دی بیا پرزو سوریخ سمرخیلو که دی شل لسر واجی
اخبارونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو د وژل کېدو پر مسلې څرخي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندل چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه ده. هغه دا خبره پرون په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلی او ټینګار کړی چې ایران ته د هلمند له سینده د حق په یاد او بو حق په منظم ډول ورکل شي. د تیر ریاکشن به پورس په افغانستان کې د ایران سفیر خبر ورکړی چې د دوی او پلاوی ورسته وکړي هلمند پسین کې او بو د کچې معلومولو لپاره د هراود د زګات څخه لیدنه تر سره کړي ده. جزئیات د امید زهر مل پر رپورټ کوي.
د هلمند پسین کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دزګات څخه د ایراني پلاوی لیدنې یو اونۍ ورسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای دوی ته معلومه شوې چې د هلمند پسین کې د اوبو کچا کمه ده. حسن کاظمی قومی پرون په خپل ایکس شبکې یا په خواني ټویټر ولیکل د لیګل شوی او کارپوهانو د مشاهده لمخې چې دهراوت دزګای لیدلې او اندازه کړي د یو زر سلور سوه دوه کال زمري میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال او بیس کال په پرتله کمه راپور شوې ده. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له دهراوت دزګا څخه د ایراني پلاوي لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبته نښه بللې. خو کاظمی قومی هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او تر خوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریښودو هم ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له دهراوت دزګا څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلې. له 1950 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوی ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لیکلاسیک کړی چې پر بنسټ هر کال د هلمند له سینده 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروستوی کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د هیواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پریښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په ځواب کې وویل چې د هلمند د سین اوبه کمې شوې او تر خوای په کمال خان باندې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډېر زیان لیدلی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
په همدې موضوع کې تمکیږو و امریدل چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمال او 20 کال په پرتله کمه ده. د هغه موضوع چې افغان چارواکو د طالبانو چارواکو او ځینې نورو کارپوهانو تل پرې ټینګار کاوه چې اوس هغه پخوانی وخت نه دی، په افغانستان کې ورښتونه کم دي او د اوبو اندازه هم کمه شوې ده. خو له دې مخکې ایرانی چارواکو په تیره د ایران د انرژي وزیر ویلو چې هیواد به په هلمند سیند کې اوبو او بخور له حق څخه یو ګام هم په شا نشي. د تورت سرګندونه دی ایران د ولسمشر په ګډون ځینو نورو چارواکو هم کړی وي. خو د طالبانو حکومت چارواکو تل ویلي چې د هلمند سیند اوبو کې د ایران د اوبو خور په اړه د دوړو هیوادونو ترمن یو 1350 کال موافقه ته ژمن دي. په دې اړه زما همکار احمد تکل چې مو د مخکې د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه لانجه ولې نه هواریږي.
ایران سره لدی چې پیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې اوبه نه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لوري ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپلې دي شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره اوبه نه وي چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته اوبه ورسي. یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړي هلته هغوی ته اوبه نه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مجور حالات ویلی شو، چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی شوی ده. نو د فورس مجور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورښتونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې یو وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خو شک نشته چې ایرانیان په دې باندې پوهیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تلې موترس پاتې شوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لویې زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبیږي، سیند نه خړوبیږي، که تاسو چاینیما د اوس د سټلایټ له لارې وګورئ، نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوي؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي، یعنی مونږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ، کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په دغسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي، تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېر نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري. د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې باس وشي، هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنګ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی توبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی توبه نه رسیږي، دا خپل کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي، داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کال کېږي، د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده.
د اوبو د حقوق چارو متخصص نظیم سمونو چې دی ایران د اوبو خور د حق د ادعا او په اړه چې په دې وروستیو کې پرله پسې مطرح کړی دی، په دې باب نظر را سره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نو سمیه وانه والا موجود دی. اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له خپل پاو سره د هالند او ډنمارک د پوزي مرسته هر کله کړي، د دوړو هیوادونو ژمنه کړي چې کیفته به د روسي ضد جګړې لپاره لزګونه جنگي جټ الوتکه ورکوي. روسي بیا پر دغه پوزي مرسته نیوکه کړي او ویل دي چې د جګړې اور به لا ور سره تازه شي. تفصیل له اسد الله الدین نورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي نن دوشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې لکیف سره د ډنمارک او هالند تازه پوځي مرستې وستایلې. زيلنسکي ویلي ډنمارک اوکراین ته د 19 پر مخللو جنگي الوتکو د ورکړې پریکړه کړې او په خبره یې هالند هم دوی ته د 24 اف 14 جنگي جټ الوتکو د ورکړې هوکړه کړې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د هالند صدر اعظم مارک ریوټا هم د 24 اف 14 الوتکو د چمتووالي خبره کړي، خو معلومه نه ده چې دا ټول الوتکې به اوکراین ته ورکړي او کنه. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو څخه په وار وار د اف 14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې، خو د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي ډنمارک او هالند لومړني هیوادونه دي چې دغه غوښتنې ته ځواب وایي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي دوی پر دې کار کوي چې اوکراین پیاوړی او هوایی مدافعي سیستم لا خوندې کړي. زيلنسکي د دوشنبه په ورځ د ډنمارک د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلي که اوکراین بریالی نشي، د روسي ټول غونډي هوادونه تر غوښ لاندې دي. پر اوکراین د روسیې د ناماجه ارغل دادې نګدې اتلس میاشتې پوره شوې، خو لا هم دغه جګړه دوام لري او هر ورځ د دواړو لورو پوځیان او دغه راس عامو کسانو ته زیان اړوي. پر اوکراین سربیره پر روسیا کې هم دغه جګړې اغیزې کله ناکله ښکاری او همدانن دوشنبه هم د مسکو دو لوی هوایی ډګرونو د لاند وخت لپاره د الوتکو ناست او پرواز ځنډولی وو. دغه هوایی ډګرونو وروسته تر دې فعالیت وځنډوه چې د روسیې دفاع وزارت ویل د مسکو پر فضای د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه وشتلې او نسکوره کړې ده. لتیرو څو اونۍ راهیسې دا څو یم ځل دی چې د مسکو هوایی ډګرونه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو له ویرې د لاند وخت لپاره خپل فعالیتونه دروي. ډنمارک او هالند چې د ناټو غړي هیوادونه دي د اګست په شلمه په یو ګډه اعلامیه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو خبر ورکړی دی. ډنمارک ویلي دوی بل شپږ میاشتنۍ روزنې وروسته خپل اف 14 الوتکې اوکراین ته ورکړي، او هالند هم ویلي هر کله چې اوکراینی عمله چمتو شي دوی الوتکې ورسپاري. ډنمارک او هالند د لویدیز د هغه ائتلاف غړي دي چې په خپل خاوره کې اوکراینی پیلوټان روزي. روسی چارواکو بیا اوکراین ته د ډنمارک او هالند لخوا دغه پوځي مرسته غندلې ده. په ډنمارک کې د روسیې سفیر ولادیمیر باربین ویلي دغه مرسته به جګړه نور هم توجنه کړي او اوکراین ته بل جګړې پرته نور غوراوي سخت کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی به ملالۍ بشیر ته غوښتل چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: طالبان د لوی کانال لاره د افغانستان وچو سیمو ته اوبر سوال غواړي. د مقاله په سر کې ولول کله چې دوه کال وروسته د قوشتېپې کانال بشپړ شي 15,500 هکتار دشتې خړوبولای سي او په اغیزناک توګه د افغانستان د کرنې وړ مزکو درېم برخه ته وده ورکولای سي. ورست ولولو چې د دې کانال پروژه په لومړی سر کې د افغانستان د لومړی ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1980 لسیزه کې طرح شوې او په 2021 کال کې د ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کار پیل شو. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبانو واک ترلاسه کړ، د مقالې په وینا دوی دا پروژه په میراث کې ترلاسه کړ او په چټکۍ سره د جوړولو لپاره شاوخوا 1,000,000 ډالر تصویب کړل چې د افغانستان د کلنی مالیه د عاید شاوخوا 1/4 برخه جوړوي. په مقاله کې راغلی چې شاوخوا 14,000 کارګران اوس شپه او ورځ د کانال کیندلو او د درنو باروړونکو لاریو په واسطه د 1 متر اوږدې کندې جوړولو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په باور طالب مشران په دې کانال په کار چټکولو سره غواړي خپل ښه تصویر نړۍ ته وړاندې کړي، خو مقالې د بهرنیو افغان کارپوهانو له قوله لیکلي چې افغانستان نه یوازې د دومره لوی کانال په جوړولو کې بلکې په فعالولو کې هم له ننګونو سره مخامخ دي. ورسته راغلي چې د لګښتونو کمولو په خاطر د کانال بستر په سیمنټو نه دی تړل شوی او په ځینو برخو کې ترمځکه لاندې اوبه وار د مخه له کانال ته ورکړی شوي او د مځکو لپاره تازه اوبه یې ککړې کړي دي. په مقاله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویند عبدالقهار بلخي هغو خبرو ته هم اشاره سوي چې منلې ده چې د کانال د مدیریت او بود لانجې په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه پوښتنيسته، خو د ویلي چې دا ستونزې به حل شي. میل آنلاین خبرونه د یو افغان پناغښتونکو په اړه لیکلي چې پر یوې 12 کلنې البانیایی پناغښتونکې نجلۍ په برتانیا کې دوه وارې جنسیتي رای کړې دي. دا پیښه په هغه ودانۍ کې رامنځته شوې چې د بیلابیلو هیوادونو پناغښتونکو پکښې اوسي. دا کس چې نوم یې سخیداد احدی یاد سوی د مقالې په وینا 15 کلن دی او محکمې ته یې ویلي چې پر 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری یوازې یو وار کړی دی. د ادعا کړې چې د دې نجلۍ له ده سره خوښه وه او د فکر کاوه چې دا نجلۍ 19 کلنه ده، خو په مقاله کې راغلي کله چې احدی پر نجلۍ جنسي تیری وکړ هغې د ودانۍ ساتونکي ته وویل، پولیس خبر سول او احدی ونیول او محاکمه سو. په مقاله کې د نجلۍ د مور له قوله راغلي چې له دې پیښې وروسته د دوی ژوند تباه سو. سخیداد احدی باید لږ تر لږ 8 کاله په زندان کې تیر کړي او ټول عمر به یې نوم د جنسي تیری کوونکي په لیست کې شامل وي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو ولسوالۍ ته د غزیدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي اکثره ولسوالۍ ته غزیدلي سړکونه خام دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د لارو د زیات خرابوالي له وجې اکثره وخت ناروغان د لارو په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د دا د هلمند مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غزیدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کند او کپار ده. د ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورښتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو موږ ته چې لاره جوړه شي په خاصې نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه شو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک رابارو نه.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنی لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ شي په د لس ساعته کې نه سره رسولی بار د مریض وفات وکړي ګرسره کې.
د سنگین په نوم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومترۍ کې پرته هغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګاه رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلې سړک یې خامه دی او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یادې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره 1 ساعت ده، خو وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
لار خو ډېره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسي مندونه راسي بیرته هغه هم د بینه یوسي، هغه هم خرابه سي نه. نو لاره مو په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډېر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلي دي وروره د تیر جنګو کې.
دغه دیوه پیره دغه روغ نه دی مټر رسېدلی، موږ توانیا کګر سره د خپل بچانو دغه لاره ګټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلی دی او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به مینونو په کښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولی دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولي دي. دا چې کومه بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق اولی هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوې دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوې لرو.
دا یادونې وړ ده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لی لارې نه دي چې کنډ او کپر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي ولسوالیو ته غځېدلې سړکونه ډېر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي بیا شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کېږي. یو شمېر دغو موټر چلوونکو د ازادي راډیو مشال څانګې خبریال ته ویلي چې په بېلابېلو ځایونو کې د پارکینګ په نوم چې د دوی په وینا کوم قانوني حیثیت نه لري چارواکي ورڅخه ډېرې پیسې اخلي.
لسره پارکې دي او دیشانه اړه دي د 500 خېلو کې دي شل سروجي.
دا غږ د سید میران بنوم دی او تند دی چې د تورخم جلال آباد پر لاره موټر چلوي. د دې لارې موټر چلوونکي وایي چې په نورو ټیکسونو سربیره ترې پاډه کې د پارکینګ یا موټر درولو په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. د دوی په خبره مسؤولو چارواکو ته یې په بیا بیا شکایتونه کړي خو چا پرې غوږ نه دی ګرولی. څو تنه موټر چلوونکي وایي
100 روپۍ د شپې موږ نه د پارکینګ په نامه اخلي او 100 روپۍ چې د ورځې د پارکینګ په نامه موږ نه اخلي. موږ هر ارګان ته خپل سند په خپل لاس لرم چې دا چې دی د قومندانې عریضې هم کړي دي. دا قومندانې دی، دا د ولایت دا ټول امر، دا د یو ځای.
دغه خلک د پارکینګ په نامه پیسې موږ نه اخلي، نه پرچه شته، نه د شپې تازی په نامه پرچه شته. سر چې راشي 150 روپۍ به ورکې، بیګا چودري کې 100 روپۍ به بیا ورکې.
دلته چې راشي پرچو ته پرچه استاله نه درکې، تا نه تختي پټېږي در نه، و دا د ترانسپورټ سره مربوط دی.
دا ډي قراردادي قاري سلیم هم مني چې له موټرو څخه د پارکینګ پیسې اخلي، خو دا پوښتنه نه ځوابوي چې د کومو اصولو له مخې په اډه کې له موټرو د پارکینګ پیسې اخیستل کیږي.
مثلا یو گاڑی چارځ کې ودره د شپې یو چوکیداری د اغې نه خام اخ 500 روپیه داخلي چوکیداری یو ته جهید ګرم قیمت اخلاص کړه خبرې وګنور نه زیتو ما خبره مته وکړه.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مولوی محمد زمان وایي چې په جلال آباد ښار کې د خپل سرو اډو مخنیوي کړي او زیاتوي چې هر څوک غیر قانوني پیسې اخلي قانوني چلند به ورسره وشي.
یو چا باډه په قرارداد ونیوه هغه به ورته ځای برابر و هغه یو په د پارکینګ روپۍ او دارنګ دغه د قرارداد روپۍ به یو ځای جمع کړي نو مشکل به نه هغه به تیا خسته اوس سوچون کې اډې د امارت سره د دولت سره یو ځای شوی د دولت د ځان سره یو ځای کړی دي هغه ازدحام هم کم شوی دی ان شاء الله.
خو موټر چلونکي وایي چې سمو دوران دی د همدې ستونزې د حل په موخه یو ورځ کاربندیز هم کړیو او مسولین ورته ډاډ ورکړی وو چې ستونزې ته به یې اللاری ولټوي خو په خبره یې چې مسولو چارواکو تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
افغان مشهور ممثل عبدالله احمد خاکسار تیر شپه د اور پیک ناروغي له امله د شاوخوا 70 کلونو په عمر مړ شو. د هغه زوی عبدالله خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلار یې له تیرونې رئیس د پخو له درده کړی چې تیر شپه د کابل په یو روغتون کې انصاف ورکړه. د عبدالله احمد خاکسار همکاران د نوموړي مړینې د افغانستان تیاتر او سینما لپاره لوی ضایع بولي.
گل محمد جان بیا کیا پس کی ہر کس نے روزگار زندگی خود خلق کر مام نے سر کا داد روزگار زندگی سے یہ نہ شکر تو نہیں
دا غد نور د تل پر خاموش شو. افغان ممثل عبد الرحمت خاکسار چی د افغانستان د تیاتر او سینما یو مشهور او پیجندل شوی چیروا نوموړي په سلګونو تمثیلي پارچو دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی. د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد یې د کابل له یو ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه ازادي راډیو ته په جړغونی غږ وویل.
استاد علاوه بخی تقریبا یوه اونۍ کې د چپخوې درد کوو نور جوړو ګرځېده کېناسته ناڅاپي هم داسې شو.
هغه ویل پلار یې تیره شپه د کابل په یو ځایي روغتون کې سا ورکړه. په خپل عبدالرحمت خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلو چې د ملا ډیسک لري پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ارواښاد عبدالرحمت خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایع بولي. افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالرحمت خاکسار له نیمې پیړۍ ډیر عمر په راډیو ټلویزیون سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځوري نړۍ ته وړاندې کړ.
واقعا بودر دیدم ما خوشبختانه د جناب خاکسار سب سره پر راډیو کې او د کندی زوی په سریال کې یو ځای کار کړی. کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه واقعا د ټولو لپاره.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د بادغیس ولایت د غورماش د ولسوالۍ زه خبره کوم. د غزمور سړک چې شروع سو دا ولې بیرته لغول سو دغه باید فعاله سي. دغه سړک موږ ډیر گرفتار وي. دغه ولسوالۍ څو ولسوالۍ دي بالا مرغاب ولسوالۍ غورماش ولسوالۍ دغه د ډیرو تکلیفونو سره مخ دي. باید دغه سړک شروع سي. دغه خبره باید تر رسنیو پورې ورسول سي چې زموږ مشکلاتونه ډیر د دغه سړک سره حل کیږي چې دا سړک الغا سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹولو کر کون کے اور ایجن کے تدی مسئلہ منور سی ایمان گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت کی وائس فور سوالی دی پتنی دی کریم وختنه مداو کدا دی مو پیغام چری نشر سی دغه دی وائس خاطر وی ور مم د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دی دی وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کی سیاست کی اساس ستونز ده او کپ شرکت کی ده. دا سرادی ولسوالی دی غرنی ساحی دی مجاهدین هم غټ ستونز دی دی عوام هم ستونز ده. کدا دی مو پیغام نشر سی او مشران یواری او دیته یو جدي پاملرنه وکړي نو ډیره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو له وژل کېدو مسلې ته ځانګړې شوې. خو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په امریکا د خبرونو لنډیز ده. نن د افغانستان په تویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولو د لمنځوړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه کمپاین په ترڅ کې تر 15 کلونو ښکته یولس میلیونو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل په پاتې 15 ولایتونو کې به یوه اونۍ وروسته د واکسین دغه کمپاین پیل شي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیت غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارل لیدې. د ادارې ویان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیت غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړی دی. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیت غوړو د استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د موسکو دوه لویو هوایي ډګرونو وروسته تر هغې د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسیې دفاع وزارت وویل د موسکو پر فضایې د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغو هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبې دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. په دې وروستیو کې دا څوهم ځل دی چې د موسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ لپاره فعالیتونه ځندوي. د جنوبی کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ ایران ته انتقال او مبادله په هدف تیرونه د سویس مرکزی بانک ته ولېږدول شو. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزی څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزی بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمنۍ چې شپږ میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وونڅخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران لاسرسی ولري. ایران او متحده ایالاتو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې 15 امریکایي زندانیان د آزادۍ دوه په بدل کې په جنوبی کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ آزاد او قطر ته لیږدول کیږي. او مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیرش په دیو شاوخوا بیا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د غزوی عبدالاحمد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلار یې وونه وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دو کلونو کې لک تر لګه 8 درس مرسته کوونکې په افغانستان کې وژل شوې دي. دغه کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشری وضعیت نازک او لړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 14 هجری لمریز کال د کپ څلورمه نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې و واکسیناتورانو وژل شول چې څلور ښځې هم پکې وې. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړیو بریدونو سره مخامخ شول. پوښتنې دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نخښه کوي. ولس د خیریه کارکونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي؟ د خیریه بنسټونو د کارکونکو په نخښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي؟ په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکو هم ولرو، خو لږ تر لږه د دو ادارو کارکونکو ویل چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپلو میلمنو ته لمړی هم سیدی صاحب خبرونه ته خراغلی، ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ تاسو درلودي او د ماین پاکانو؟ سیدی صاحب زموږ خبر لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درملما او اوریدونکو ته وړاندې کوم دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي دا کېدلی شي هم د غلو او د راغلو مالی علاقه مندی وي، او په دې څنګ کې مطمئنا د افراطي ډلو د غلطې پوهې پر بنیاد او مطمئنا د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نه شي، سبب دې چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخله. دا چې ملت به څومره په دې برخه کې سره ولړل شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنا ملت به دومره صحیحونکی رول ونشل ولوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی. اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوع دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حاکمیت ته غاړه دی چې متاسفانه په دې کې د نورو په کارونو په څنګ کې پاتې راځي.
او کور ودان سیدي صاحب وروسته به په دې تم شو چې ولس له دیني پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري. مثلا همدا د دوشنبه په ورځ هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو، په افغانستان کې پاتې وسو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی. اما همدا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. په هر حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې؟
سلامونه درنښت. لپاره د مرغ په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو وسته، بلکې په تیر څلور کلونو کې تل په نشه سوي دي، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نشه کړی دي تل همغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کړی دی په افغانستان کې په تېر څلوېښت کلونو کې، په ځانګړې توګه په تېرو شلو کلونو کې، هغه ډلې د طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي، چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو له خوا یادې اغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل شوی دي او جنګول شوی دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، کغه واکسیناتوران وي، کغه مثلا مای پاکان وي، کغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي. دوی په دې باور دي چې دا به ګوار کې دغه نړیوالې موسسې چې دي، دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګدا او بلمرغه د شي بدمرغه جګړه کوي، یو وات کی وی اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګه متاسفانه ده، پاکستان بیا په څیر یو دونه هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه واده او د هواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورون بحث راځي، نو پولیو د یو ملت، د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغې ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې په نور صحی برخو کې به ځانګړې توګه نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه د نورې خیریه موسسې غړي چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، دا تاسو په نښه کوي، یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي، یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي، خو بیلابیل ډول د ذهنیت سازي کېږي. نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هېواد او دا وګړي همدغسې.
څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډېره مثلا په خوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده. اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت استاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران ماین پاکان یا مثلا د خیر خګنی نور کارکونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر خګنی د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لمغه ځای افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر خګنی کارکونکو هدف ګرځي
ګورې په لوی انزور کې هو په بلا بلا برخه کې همیشه د پښتنو رامسته کیږي چې اوس په طالبان قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څه کوي هغه په هر برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یو ډول دا و چې قدرت نیولای په پروفسر کې څو کسان دي مشران دي هغه ممکن وګواړي چې دا وضعیت او دا واکمنی ادامه عمومي اما په کوم ډول چې د خپل وسلوال یا د خپل هغه جنګیالي روزلې دي په تیرو شلو پنځو شو د کلونو کې څه ډول ذهنیت یو وته ورکول شوی په کوم کمپونه کې چې هغه روزل شوی دي او په کوم عقیده چې هغه روزل شوی دي دا قدرت ته رسیدو سره سم دی یو عقیده نه ده بدل شوی نه دی یو عقیده بدلول شي په لاندې خطونو کې کلومی او دوه مودریم ساته یا کچه باندې کوم طالبان دي هغه نن هم په دې باور دي چې ستا جیره د پر رقم نه وي ته کافر یې که ستا تګ د پر رقم نه انت ته د وژلو مستحق او دغه داله چې د طالبانو دغه کشمیر شوی دا تراویا او اتیا او فیصد دی ځکه هغه د لاندې کچه طالبان ټول هم دغه دي دا خو څو کسان پاس ناس دي چې هغه یو دوه حمله دلې دی یو د طالبان امریکایان سره مذاکرات هم دي یو د پاکستانی جنرالانو سره په ډیرو مجهز او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خوړم خوړل دي عمل لاندې خوشبو کسان په کوم باور روزل سوي دي هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید ځان پر بم وتړي نو یو خو خپل هم دا کسان دي خپل طالبان دي هغه بیل دي چې یو ته نن مستقیمه څوک کمانډه ورکړي چې هغه د خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نشه سي بیل دي چې یو ته دا وایي چې یو ته شل کار دا وایي سوي دي نن یو ته دا وایي چې دا کار مکه وایي دا طالبان لپاره خلاصونه باندې او دوم برخاست نورې ټولې هغه غلې کله چې په یو هیواد کې واکمنی وجود لري یو طالبان واکمنی دي چې د اکوي یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری د شهره د یو سیاسي ځختار لمخې رامنځته شي او هغه بیا د خپل رامنځته کېدو ترڅنګ ولس دې سره ودری کله چې ولس یو نظام سمي ولا هغه نظام د شګو کور دی نو بیا کله چې دا چې د شګو کور رامنځته کیږي ټول هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن د نور کسان د طالبانو په وړاندې نور ترسره دلې فعالیت کوي یوازې طالبانو په وړاندې نه کله چې یو کور به دیواله وي حتی د نور په وړاندې د فعالیت د فارغ یو څوک پناهګاه ته اړتیا لري نو ترسره ډلې د نور هیوادونو د ګټو تحدید لپاره هم دلته فعالیت کوي بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي نو بیا الته نور فعالیتونه پیلېږي الته تمدن راځي الته فرهنګ راځي الته د زده کړو مسایل راځي الته صحي مسایل راځي الته یو عادي ژوند پیلېږي نو د عادي ژوند مخنیوي د لپاره کله چې الته عادي ژوند پیل شي نو لري بیا فعالیت نشي کولای بیا هغه پناهګار له لاسه ورکړي نو تبي خبر ده چې ټول د خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د د فزاره مستقول د لپاره فعالیت وکي هغه په نشکیږي او البته په افغانستان کې نن البته چې څنګه
باندې البته تاسو د خبرو نه چور کزه راوخلم داسې دی چې تاسو بلابل ډلې په دې موضوع کې خکېلې وبللې او په ځانګړي توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي پرمختګ رامنځته شي او په دې کې ساس په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنگیالي چې ساس په نظر او یاتیا فساد دي هغه شامل دی راځي سید سیټه په دابه سراجي کو چې له دنیا خام په دې باندې لګزر خبري وکي چې د هغو کسانو ساتنه پولیس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوي کوي مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پایل شو پاتې وي سولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي د خلکو دروازې ټکې ماشومان ته د واکسین ساتکی ورکړي اما بیا وکاس راجګیږي په مغه خپل افراطی روحي سره دغه واکسیناتور وژنې چې موږ تاسو عملا پیخي هم ولیدل چې په کندوز کې ونه فر واکسیناتوران وژل شول او په ننګرهار کې هم څو تنه واکسیناتوران چې خزي هم پکې وي څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجب صد په دې برخه کې
د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول پکار دي ماته بل څه نه پاتې کیږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کوم د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړیږي متصل په جلال آباد کې د یوداما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اخ وړاندیز یوناما ته کیږي کچیرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي موږ تاسو ته پوره امکانات ده دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راځم د دې د سیسینه خبر شوم په تمام لار کې نه ځایږي معنی دا ده چې یو اخ د خبرو دا هم ده بل اخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی او ګوند او دی او حرکت یو د منظم حرکت په توګه دی در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبری او افقي رهبری وسطي او لاندې بیا صفوف چې هغه لته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشت نه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملا ضد اسلامي عمل کوي هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین بل تعبیر اخلي هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی دا تعبیر اخلي او مطمئنا یو ستر اخې مالی اخ دی چې دا هغه سره چې هغه موټر دی دا هغه سره چې هغه کارمند دی دا هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی دا غوښته چې لپټاپ دی د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ماته مخکې ویډیو پرته ده چې غلطه د خزو فعالین څنګه نیول کیږي اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا درو دي نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پرته ده او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه ممکن په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تحصیل لري او مطمئنن د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد د خدمت لپاره څوک کار کوي معنی اجازه دا حرام کار دی او د الله تعالی په زند مؤاخذه ور دی او ان شاء الله چې مؤاخذه وشي اما واقعیتونه دغه د چې دی او زمونږ ټولنه د دې زمونږ ټولنه د دې مشکلات سره مواجهه ده
کور ودان آزاد سیب یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې کوي همدا اوس هم ویل کیږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري بل ورته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کیږي یو طرف ته مثلا د خزینه کارکونکو په کار بندیز لګیدلی چې دوی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅکړي دي بل ورته مثلا منابع کم دي پیسې کمې سوي دي بل ورته کارکونکو په نخښه کېږي همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور خي چې اته ډیر څه ساده خیریه بنسټونو کارکونکو په دوه کلونو کې وجل شوی چې تقریبا لوړ رقم دی راتلونکي څنګه ګوري فکر نه کوي چې د خیر خګنی چاره بنوري هم متاثر کی دا ډول پیخي
لپاره د مرغ په دې کې هیڅ شک نشته چې راتلونکي کې به هم د شېفګنی ټول چاره فعالیتونه سخت متاثر کی ځکه چې د طالبانو چې کوم دریز د تر اوسه په تیر دوه کلونو کې هغه د دې باعث ولې چې دغه فعالیتونه مخونه ول سي د بیلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشلان څخه د نینجنو د زده کړو د مېرمنو د کار په حقله پښتنه سوي ده زما سره په خبرونه کې چې کله د مېرمنو په ځانګړي توګه د ویان ته د ویلا مجاهد مېرمنې چې څو واره دغه توجیه کړی دا څه وایي دا دلیل وړاندې کړی چې په تیر شل کلونو کې د خپل جنګیالو ته
څه ډول چې د ذهنیت ورکړه د یو ناڅاپه نشي کولای چې دغه کړنې وکړي، دغه څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه نه په دې کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنا چې په تیرو شلو کلونو کې کله چې د خپل جنګیالیو ته دا ویل وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسي، مکاتب وسوځوي، یو دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنا چې په تیرو شلو کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي، په هر نوم چې هغه جنگ کړی دی، همدغه څه دروغ ورته ویل دي، خپل خلک هم دا شي غولول دي. دا د ځن اعتراف دی، دی تاسو د نورو پر رسنوي په ارشیف کې د دلایل پاتې دي چې د خپل هغه لوړ ټیټپوړي جنګیالیو د بغاوت د مخنیوي لپاره وخت مهال لپاره د مکاتب بند کړي. دا د وینا ده، نو دا په دې معنی چې په ټولو مراحل په مسایلو کې همدغه خپل خلک په دروازو جنګولي دي، خلک غولولي دي، او د پردو د اهدافو لپاره اوس چې څه ډول دی واکمني کوي. د انجینرانو د مکاتبو دروازې بندې، د میرمنو د کار مخنیوي سره د نارینه وو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاري محیط کې، د سخته مداخله ده په دولت کې، یا د دولت په وایي د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کومې اړیکې چې دي په خپل دلیل باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نشي. د نړیوالو ترهګرو سره د دې اړیکې ډېر ښکاره دي، هلته الزاویري ورل کیږي، هلته د خپل د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ د منځګړي ټوپ کوي. د دې
آزاد صاحب کله په بشري مرستو باندې تم شو، اوس څه کول پکار دي چې افغانستان ته بشري مرستې راجلب شي؟ ځکه دا غواخونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کرنې چې دي، دغه کرنې هم دې تر اعظم دا د دې لامل سوي دي چې د دې او د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، طبیعي خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دي، دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکره طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل، دې تر اصله دا مهم مواد دي، او دا د دې باعث شوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپلو فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې په یو باندې بندیز ولګېدلې، نو هغو څو واره ولته د خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده باندې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دقیقه سوې نه ده چې د خپل فعالیت په مرسته شکل چې تر اوسه ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځندوي یا به کموي. نو لهذا دغه طالبانو کړو ته په کتار د دې حکومت ولې ته په کتو د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دی یو ته په کتو، او دغه او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور لمخې کله هم چې د جمهوریت د نظام په حقله باندې راپورونه خبره کړې دي، نو طالبانو ډېر هرکلای کړلای. نو دوی په وړاندې کوم راپورونه خبره شوې دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشری ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه هغه څلوېښت میلیونه کڅوړې ونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کیږي یا استعمالیږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی، دغه راپورونه د دې باعث شوي دي، او د دې باعث کیږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته، البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده، هغه به اغېزمنه شي، یا په منفي اغېز وکړي، او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېره دي، دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث کوو او مشاهداتي بحث کوو د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړنو ته په کتو، دا ویره خورا ډېره ده چې دغه اقدام مرستې به خورا ډېرې شاغسي منفي تاثیر پر وکړي، او خلک به د خلکو شمېر بدل د لوږې سره چې کوم خلک لاسته ګریوان دي، هغو شمېر کې به خورا ډېر اضافه وانه
کور ودان. آزاد صاحب، د بحث د پای شېبو ته نږدې شوي، راځي چې بحث سره راټول کړو. سیدي صاحب، له تاسو به اول واورو چې څه کول پکار دي اوس؟ خو دغه ستونزې ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره د لکه څنګه چې ما مخ کې ویل څه باندې 9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشری اړتیاي د اندېښنې ورده یا هم په بیړني حالت کې ده. د اندېښنې پر لپسې خودل کې که څه هم طالبان بیا د غشمیرې تر ډیره نه مني او وایي چې بشری وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګری ملتونه یادوي وایي ترنګل یا خراب نه ده. څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي طالبان کوم تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستې کمې نه کړي؟ ځکه دبليو اف پی تازه ویلي چې وو اته لکه کسانو ته مرستې درولې دي، هغه کسان چې په میاشتني ډول مرستې ترلاسه کولی او وایي چې که مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدې شمیر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي، یعنی مرستې په کمېدو دي. څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوي وسي؟
مننه. د مرستو کمیدل ثابت خبر ده چې د پاسه یو میلیارډ ډالر چې باید د مجموعی نه نور هم شو یو میلیارډ ډالر کمیږي، چې د هغه په نتیجه کې هم دا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته به مرسته ونشي رسېدلی. خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطحه علما مخکښان د خپل رسالت د ادا دپاره باید کار وکړي او دا هغه پرسن کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي. څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي، دروغ ولې؟ کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکاتب خلاص کړي، په لیاز د خدای مکاتب خلاص کړي، هغه ورته سر خوري او وایي چې مونږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو، منګه حکومت باید د منبر سره په تفاهم، یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي. دې هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل، د پوهې په مقابل کې درېدل، یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل، خو په ځای دي خو منبر ته باید خناف وکړي. یعنی دې سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی. دې ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دې نوانو دي. په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي، ملت غولول نه دي په کار. جبروتونه تیر شوي دي، دا جبروت په هم تیر شي، د حق دپاره کار کول په کار دي. او طالب یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او تر دې راده پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف کړی. خو موږ هم دې خو مخالف ناستو
افغانستان ته مرستې را جلب سي، د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دي پلان وخت؟
د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه دریږي. له بده مرغه افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي. یعنی په تیرو 50 کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درېدلې، لاکن کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې ساری په تیر کې نه لیدل کېږي. نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي دامه عمومي، بلکې اضافه شي. او د دې لپاره چې څه پکار دی د افغانانو هغه دای شي کولا چې په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په غرب کې ووسی، ته همدغه ادارو سره چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیل هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسوي. د دې سره باید خبرې وشي په متواتر ډول او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي هم دا خلک چې دوی په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسوي. دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه به وځل کسان یا ټول افغانان به وځل دي، هغه حالت داسې و زمينه مسايده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبی امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي. دغه به اصلي چې ټول بحث به د طالب تور کېږي تر څو پرې چې طالب په واکمنه کې په طالب کې بدلون رامنځته کوي. هغه یوازې دغه بشري مسو بحث نه دی. کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغیر نه ولي، د نن داخلي مشروعیت ترلاسه نه کوي، د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونکي، نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري. نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دی چې طالب باید تغییر ومومي. طالب کې تغییر راځي نو تر هغه پورې به په دغه سې مسایلو کې د پام وړ تغییرات ونه لیدل شي، بدبختانه.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد نه ډېره مننه.
شفق وزرت خيجم نارنگ لپی دکا